دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زخرل خانیم پام کړی د سات خبرونو ته د اسلامي دولت یادایش د خراسان څنګه په کابل کې د پاکستان پر شارزدي افیر د جمعې د ورځې د برید مسولیت منلې دی د سایت په نامه وپاڼه چې د جیادي ډلو فعالیت ساري د داعش خراسان څنګه اعلان خبره کړي چې په کښې دې ډلې ادا کړي چې په کابل کې په مرتد پاکستانی سفیر او محافظونو برید دوی کړی دی د داعش د ډلې لخوا د دې برید مسولیت د منلو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی په خپله او د افغان چارواکو سره په مشورې د دغې ډلې دغه ادا څېړي په کابل کې پولیسو ویلي چې د برید په تړاو یو مشکوک کس نیولی او د سفارت سره په نږدې ودانۍ کې چارواکو دوه سپکې وسلې هم پیدا کړي د پاکستان د سفارت یو مامور د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې برید کوونکی یو تن وو او د سفارت ودانۍ سره د نږدې کورونو څخه ډزې کړي چې سفیر او د سفارت مامورین ته بخښې کوم زیان نه دی رسېدلی خو په یو ساتون کې درې ډزې لګېدلې او زخمي دی پاکستان دا هم ویلي چې د برید څخه وروسته په کابل کې د خپل سفارت د تړلو یا مامورینو د ایستلو کوم پلان نه لري امریکا او ملګرو ملتونو دغه برید غندلی دی د پاکستان چارواکي وایي دغه هیواد په شمال کې د یو وسلوال برید په ترڅ کې درې پاکستاني عسکر وژل شوي دي د پولیسو یو ځایي چارواکي محمد علي ګنډاپور رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه برید د شنبې په شپه د خیبر پښتونخوا په نوښار سیمه کې شوی دی نوموړي زیاته کړي چې پاکستاني عسکر په نوښار کې د افغانستان پولې ته څیرمه په ګزمه وتلي وو چې د وسلوالو کسانو له کمین سره مخامخ شول او له امله یې درې پاکستاني عسکر وژل شوي دي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی او د درې پاکستاني عسکرو د وژلو ادا کړې ده دغه برید داسې مهال کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د تېرې دوشنبې په ورځ د پاکستان له حکومت سره د خپل اوربند د پای ته د رسېدو خبر ورکړ دواړو خواوو ترمنځ د افغان طالبانو په وساطت د خبرو وروسته د جون په میاشت کې اوربند شوی وو د ډلې د اوربند تر پای رسېدو وروسته خپلو وسلوالو ته د پاکستان په امنیتي ځواکونو د درنو بریدونو امر ورکړ د اوکراین د کورونو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې د روسیې له هوایي بریدونو وروسته د یکشنبې په ورځ څه د پاسه 1500 ځایونه له برېښنا څخه بې برخې دي د اوکراین د کورونو چارو مرستیال وزیر یګونی ینن د اوکراین ټلویزیون ته وویل دښمن د هیواد په اړینو زیربناو باندې بریدونو ته دوام ورکوي اوس مهال زموږ د هیواد په اتو سیمو کې د 1500 محلو د برېښنا مزې پرې شوي دي د برېښنا ورځني پرچاوی په میلیونو خلک د تودوخې او یا د برېښنا د نشتون سره په داسې حال کې مخ کړي چې د تودوخې درجه پر وروستۍ ورځې کې د سانتیګرېډ پر حساب له صفر څخه کښته سوي ده په داسې حال کې چې د اوکراین د برېښنا په شبکې باندې د روسیې لخوا د نورو بریدونو اټکل کېږي اوکراینیان ویره لري چې د یو ستونزمن اوس ژمي سره به مخامخ وي او د سیمې څخه په یو بل خبر کې روسیې د اوکراین په نیول شوي ساحلي ښار ماریپول کې د نوي پوځي اډې د جوړولو په ترڅ کې هلته خپل پوځي حضور پراخ کړی دی د خبر تفصیل به زما همکار راکړي
د مکسار د ځمکې د سار شرکت په مټ اخیستل شوو د مصنوعي سپوږمکیو په انځورونو کې ښکاري چې هلته یوه لویه پوځي اډه جوړه شوې ده نوې اډه ښار منځ ته نږدې د آس د نیال یا د انګلیسي د یو توري په بڼه جوړه شوې او په بامې د روسیې د ستوري لرونکي نښان له سور سپین او اوبیز رنګونو سره ښکاري او د ماریپول وګړو لپاره پکې توري هم لیکل شوي د مسکو د ځواکونو لخوا د روان کال په اوږدو کې کابو درې میاشتې دغه ښار کلابان شوی و او د پرله پسې توپونو او توغندیو بریدونو له کبله هلته د ښار ویجاړې شوې مینې لا هم کنډواله پاتې دي متی الله عابد امریکا غږ آشنا راډیو
په ایران کې د څه باندې دوه میاشتو پراخ مظاهره وروسته د غیواد لوی څارنوال د اخلاقي امنیت د پولیسو لغوه کېدل اعلان کړل د ایران په ګوټ ګوټ کې دا مظاهره د هیواد د ایجاب د قوانینو د نه مراعاتولو په تور د یوې 22 کلنې ایرانۍ میسا امینی له نیول کېدو او د پولیسو په قید کې د مړینې وروسته پیل شوي دي د ایران اسنا خبری رسنۍ پرون د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد د لوی څارنوال محمد جعفر منتظري له کولو لیکلي دي چې د اخلاقي امنیت پولیس له قضایه قوې سره هیڅ تړاو نه لري او لغوه شوي دي د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې منتظري دا څرګندونې په یوې مذهبي غونډه کې کړې دي په ایران کې د 1999 کال انقلاب څلور کاله وروسته د ښځو حجاب مراتول لازمي وګڼل شو د اخلاقي امنیت پولیسو په لومړي سر کې ښځو ته خبرداری ورکاوه خو وروسته د حجاب د قوانینو د نه مراتولو په تور د ښځو نیول هم پیل کړ د سوریې په جنوبی شهر سویدا کې یو مزاره کوونکی او یو پولیس لاغه وروسته وژل سوي چې امنیتي ځواکونو په هغه مزاره کوونکو چې د ژوند شرایط د خرابۍ پر ضد احتجاج کوه ډزې وکړې. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې په دغه ښار کې تشنج لاغه وروسته زیات سو چې مزاره کوونکو په حکومتي ودانیو ډبرې وار کړې او ورننوتل او د جمهوریت بشر ریاست عکس یې له ودانۍ څخه لرې کړ. د بشري حقونو د څار ډلې رئیس رحیم عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې لږ تر لږه یو مزاره کوونکی او د پولیسو یو افسر وژل سوی دی. هغه زیاته کړه چې مزاره کوونکی هغه وخت وژل سوی چې مزارچیان ودانۍ ته ننوتل او امنیتي ځواکونو پرې ډزې پیل کړې. د 2011 کال د پیل راځي چې په دغه هیواد کې جنگ پیل سوی، شاوخوا نیم میلیون خلک په سوریه کې وژل سوي دي. او د چین درې ستور مزلي د ټیانګیانګ په فضایي مرکز کې د شپږ میاشتو د تیرولو وروسته د یکشنبې په ورځ په خوندي ډول مځکې ته راکښته سول. د چین دولتي خبري اژانس د هیواد فضایي ادارې له کوله ویلي چې د هغوی ماموریت مکمله کامیاب و. ډاکټرانو هم ویلي چې د ستور مزلو سیت ښه دی. د ټیانګیانګ فضایي مرکز د بیجنګ د خلایي پروګرام یو لوی شاهکار دی. چین له شاوخوا یوې لسیزې را په دې خوا د فضایي مرکز د جوړولو کار پیل کړی دی. د دغې پروژې د وروستۍ پړاو چارې د روانې میاشتې په لومړیو کې پیل شوې. د دغه پروګرام د لارې چین مریخ او شپږمکۍ ته هم روبوټان استولي او د امریکا او روسیې وروسته په نړۍ کې درایم هیواد دی چې مدار ته انسانان استولي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وخت د طالبانو د رسېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان بهر ته سفر وکړ. د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر محمد عمر زاخلوال په خپل ټوئیټر پاڼه د ځان او حامد کرزی د یو عکس خبرولو سره لیکلی دی چې خوشاله دی د ښاغلی کرزی سره سفر کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر حضرت عمر زاخلوال په خپل ټوئیټر پاڼه د ځان او امید کرزی د یو عکس په خبرولو سره لیکلی چې خوښ ده له کرزی سره ګډ سفر کوي، اما دا یې نه دی لیکلی چې دوی چیرې سفر کوي. تر دې څو ورځې مخکې د حامد کرزی دفتر هم امریکا غږ ته ویلي و چې کرزی به د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې متحدو عربي اماراتو او بیا جرمني ته ولاړ شي. دا د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له هیواد څخه بهر ته د کرزی لمړی سفر دی.
د تیر کال راهیسې چې طالبانو کوم نه اعلان شوی بندیز د سفر باندې لګولی، دا یو ناسم کارو، ځکه چې اول خو ښاغلی کرزی نه د کوم وسلوال ډلې یا د وسلوال پسون طرفدار دی، او بل دا چې خپل دغه ګام د طالبانو پر ضد هم تمامېدو.
د ریپورتونو له مخې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی لدی مخکې هم سوزل له افغانستان څخه بهر ته د سفر کولو هڅه کړې و، خو ظاهرا د طالبانو له ممانعت سره مخ شوی و. که څه هم طالبانو په دې اړه ښکارا څنو ویلي، خو داسې ښکارېده چې یاده ډله د کرزی له سفر سره موافقه نه و.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزی تاګ بیرون ته هم د افغانستان لپاره د افغان ولس د غږ د اوریدلو لپاره ښه ده چې نړۍ واوري، او هم د فعلي حکومت لپاره په سیاسي لحاظ باندې ښه تمامېږي، او هم د افغان سیاسيونو د راټولولو لپاره دایي مسمیر تمامېږي.
د طالبانو سرچینې وایي د دوی د دفاع د سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو پلاوی د شنبه په ورځ متحده عربي اماراتو ته تللی دی. اماراتو ته د اوسنیو او پخوانیو چارواکو سفر ځکه مهم ګڼل کېږي چې د افغانستان مخکنه ولسمشر محمد اشرف غنی هم هلته دیره ده. دا لا څرګنده نه ده چې د طالبانو د دفاع وزیر به له ښاغلي کرزی او هم غنی سره په کتنو کې برخه واخلي او کنه.
د ښاغلي کرزی سفر او د ملا یعقوب سفر دوه بیل سفرونه دي. داسې کوم اجنډا تر اوسه پورې موږ په رسنیو کې نه دی لیدلی چې دا د یو سیاسي مقصد یا د یو سیاسي بهیر د پیلېدو په خاطر دا دواړه سفرونه اماراتو ته ترسره شوي. تر کوم ځای پورې چې ویل کېږي ښاغلی کرزی په تېر یو کال کې د بهر د تللو اجازه د طالبانو نه اخیستی و، خو طالبانو ده ته دغه د سفر اجازه نه ورکوله.
سیمې ته د خپل سفر په دوام د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی توماس وست روانه اونۍ هند او بیا متحده عربي امارات ته ځي. دا سفرونه داسې مهال کیږي چې لا هم په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړېدو په اړه د اروپایي ټولنې او امریکا هڅو نتیجه نه ده ورکړې. احمد شکیب، د امریکا غاک، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خپرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ادارې اوچا په خپل یو تازه رپورت کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د جمع پر رسیدو سره د افغانانو وضعیت لا نور د مشکل سره مخ دی. په مخکې دی رپورت ته
د ملګرو ملتونو د بشري چارو ادارې اوچا په خپل تازه رپورت کې د افغانستان روان خراب معاشي صورتحال او د صحت په نظام اندېښنې ښودلې دي. رپورت وایي په افغانستان کې د جمع په موسم کې په ملیونونو خلک طبي او خوراکي مرستو ته اړتیا لري. بسم الله رحمان په دې ورستو کې د افغانستان بد وضعیت او بیروزګارۍ له سبب پاکستان ته کډه شوه.
حالت اقتصادي خو فعلا
د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. خلک معاش نه لري، نه کاروبار او ډیر په بد حالاتو کې دي. زما د تیر یو کال نه تنخوا نه و او د خوراک د پاره هم را سره پیسې نه وي. ځکه پاکستان ته راغلم. هل تشاته پاتې شوی زمونږ د کورنۍ نور ټولو غړو هم دا حالت ته
بدن د بفقر بیچارهګي بسار وای بره.
یادې ادارې په خپل رپورت کې لیکلي چې روان د یخنې په موسم کې د سا بیماری سره وکیدو یره ده کم چې په ماشومانو کې د نمونیا سبب ګرځې دی شي. د غشان د خارخ او خسرې د سره وکیدو امکان هم شتون لري ځکه چې دا ناروغي په سخت جمی کې زیات شي. د افغانانو اقتصادي وضعیت تر ډېر اعلان دی کچې لوی دلې دي او خلک معاش تر لاسه کولو کې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
د افغانستان اقتصادي حالت ډیر اغیزمن شوی. یو لوی شمیر کې خلک بیروزګار دي. په افغانستان کې اوس غریب او کمزوري خلک ډیر لیدل کیږي. همدا تر ټولو لوی وجه ده چې د افغانستان حالت ورځ تر بلې خرابيږي.
رپورت زیاتوي په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 13 میلیونه خلک طبي مرستو ته اړتیا لري چې پکې یو لس لکه کسان د روان ژمي په موسم کې د ټولو ډیر ضرورتمند ګڼل کیږي. د افغانستان د خراب معیشت له سبب لوی شمیره کې خلکو روزګار د لاسه ورکړي او لدې خلکو شمیره رستر بلې سیوا کیږي.
که حالات هم دا ډول رواني نو زه نه يم خبر چې راتلونکي درې څلور میاشتو کې به د افغانستان حالات څه وي. که نړیوالې دارو په خوراکي توکو کې مرسته ونه کړه نو راتلونکي وخت به ډیر خرابي.
په یاد رپورت کې اندېښنه څرګنده کړې شوې چې په افغانستان کې د خوراکي توکو کمیدو یره ده او د نیوټریشن کلستر په تازه رپورت کې ویلي شوې چې د هیواد په بدخشان، فراه، غزنی، جوزجان، کابل، کونړ، ننګرهار، نورستان ترڅنګ پکتیکا صوبو کې د غذا کمی په لوړه کچه ده. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خپرونه درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خپرونه پر لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه پر 2140، 2015، 9015، 11590 میگا هرتز لنډ صفو اوریدل شي. د سپین خبرې یا رکو راست خبرونه پر لنډ صفو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډ صفو 2140، 9915 او ساسغ یا صدای شما خبرونه پر لنډ صفو 2015 او 9315 میگا هرتز او ریدلشن.
پینټاګون وایي چې چین دا وخت 400 اټومي کوپړې لري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
پینټاګون په خپل تازه راپور کې ویلي چې چین دا وخت 400 اټومي کوپړې لري او پر راتلونکو دوو کلونو کې به دغه شمیر دوه چنده زیات شي. په راپور کې ویل شوی چې چین تیر کال شاوخوا 115 بالاستیک توغندي وازمویل، چې دا شمیر د اوکراین په څیر د جګړې په ډګرونو کې د توغول شویو توغندیو پرته د ټولې نړۍ د مجموعي ازموینو په پرتله زیات دی.
که د چین توغندیو د زیرمې اندازې او ظرفیت ته وکتل شي حیرانوونکی ده.
پنټاګان په دې برخه کې چین خپل مهم سیال بولي.
China is the one country out there.
چین یو ځانګړی هیواد دی چې په جیوپولیټیک ډول د دې توان لري چې متحده ایالاتو ته د پام وړ ننګونې ایجاد کړي.
د دې راپور په اساس چین په سیمه کې د امریکا او متحدینو په وړاندې د پنټاګان په خبره ناامنه او غیر مسلکي اقدامات پراخ کړي دي، په ځانګړي ډول د تایوان د خودمختار ټاپو په وړاندې چې شنونکی برادلی بومن ورته اشاره کوي.
دوی تایوان په وړاندې د نظامي ځواک د کارولو امکان نه ردوي او په ښکاره په خپل دریځ کلک ولاړ دي او احتمالا د تایوان پر ضد برید ته چمتووالی نیسي.
د وروستیو ترنګلتیاو سره سره پنټاګان په نږدې راتلونکي کې د برید امکان رد کړی دی.
په راپور کې واضح شوی ده موږ فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به یرغل وکړي.
خو د دفاعي چارو یو لوړ پوړي چارواکي رسنیو ته وویل چې د تایوان چاپیر د چین پوځي مانورونه په معمول بدل شوي دي. په تیر اگست کې تایوان ته د امریکا د ولسی جرګې د رئیس نانسی پلوسی له سفر وروسته چین تایوان ته څیرمه اوبو کې خوځښت، پوځي تمرینونه او د توغندیو ازموینې زیاتې کړې. د دغه چارواکي په حواله که څه هم د دې اقداماتو اندازه وروسته کمه سوه خو لا هم دوام لري. د چین د دفاع وزیر وی فینګ تیره اونۍ په کمبوډیا کې د امریکا د دفاع وزیر لاید آسټین ته وویل چې بیجینګ د تایوان ټاپو خپله سره کرښه بولي. د بیجینګ دا ډول یرغلیز دریز د جنوبي چین سمندر ته هم غځېدلی، چیرې چې د امریکا چانسلر ویل سترې بیړۍ تازه په آزادو او نړیوالو اوبو کې د تګ راتګ د خوندي کولو ماموریت بشپړ کړ. له دغو اوبو څخه د نړۍ نیمایي تجارتي بیړۍ تیریږي چې اندازه یې د کاله تریلیونونو ډالرو ته رسیږي.
ځینو راپورونو وویل چې چین دغه بیړۍ په زوره له سیمې ایستلې ده. دا رښتیا نه ده. موږ د نړیوال قانون په رڼا کې په ټولو آزادو اوبو کې د خپلو کښتیو تګ راتګ او الوتنو ته دوام ورکوو.
بیجینګ د جنوبي چین سمندر خپل مالکیت بولي او د نړیوالې محکمې هغه حکم یې له پامه غورځولی چې وایي داسې کوم تاریخي سند نشته چې د بیجینګ دغه ادعا ثابته کړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
امریکي او فرانسي ولسمشرانو یوکرين هیڅکله هم روسیې سره خبرو اترو کولو ته د نه اړ کولو پریکړه وکړه. دواړو ولسمشرانو وویل چې امریکا او فرانسیا د هر وخت په پرتله د مسکو د خوندې برید په وړاندې د ناټو د متحد یوکرين سره کلک ولاړ دي. هم وکړي د رپورټ امریکا ته د فرانسې د ولسمشر د سفر په مهال د روسیې لخوا په سخت چمې کې د یوکراین د انرژي په زیربناو بریدونه د دوه ولسمشرانو د غونډې د سر موضوع وه. آیا ولسمشر بایډن به د یوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري؟
زه د ولسمشر پوتین سره د اړیکو ټینګولو په اړه کوم پلان نه لرم. زما خبرو ته سم غوږ شئ، زه د خاغلی پوتین سره خبرو کولو ته چمتو یم، خو په دې شرط چې پوتین د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې وي. خو نوموړي تر اوسه دغه کار تر سره کولو پریکړه نه ده کړې. که حالت همداسې وي، د فرانسې او ناټو د خپلو ملګرو سره په ګډه زه به خوشاله یم چې د پوتین سره په دې خاطر وګورم چې دې څه غواړي.
د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا بایدن ورنه د یوکرين د جګړې د پای تر رسولو لپاره په پوتین د فشار راوستلو غوښتنه کړې، د فرانسې ولسمشر وویل چې د یوکرين د جګړې له امله د نړۍ ثبات د سخت خطر سره مخ دی.
اجازه راکړئ چې ستاسو د دویمې پوښتنې په ځواب کې درته ووایم. موږ به هیڅکله هم اوکراینیان داسې جوړجاړي ته چې دوی ته د منلو وړ نه وي اړ نه کړو. د دې لامل دا دی چې دوی زیات زړور دي. دوی له خپل ژوند، خپل اصولو او د خپل ملت څخه دفاع کوي، او دوی راکړې ورکړې ته اړ کول به د دوامداره ثبات لامل نشي.
د فرانسې او امریکا ترمنځ د ولسمشر بایدن لخوا د پاک انرژي د هغه قانون چې د امریکا د اروپایي متحدینو محصولات زیانمنوي، فرانسې او امریکا د روسیې په وړاندې د دوو تر ټولو زړو ملګرو په توګه د ودرېدو هوکړه وکړه. اټکل دا دی چې د امریکا کانګرس به د بایدن د قانون تصویب کړي.
او دا نوی قانون چې زه په پیغام ورکول کې هم خنم، او هغه پیغام چې پوتین باید ترلاسه کړي، هغه دا دی چې موږ دلته ولاړ یو او موږ به دغه شان ورته ولاړ یو. موږ به له یوکرین څخه د دې لپاره چې خپل برلیات ترلاسه کړي او د دې لپاره چې خپل موخو ته ورسیږي خپل ملاتړ ته دوام ورکوو.
سپینی ماڼۍ روښانه کړي چې پروا نه کوي هر څومره وخت چې وي د امریکا متحده ایالاتونو به د روسیې د برید پر وړاندې د یوکرینیانو د مقاومت نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د جنوب ختیځ حوزې په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیرته کور په کور بڼیتا اوخته دي. د پکتیکا روغتیا مسؤلینو په وینا مخکې د دې ولایت په سطح کې دونکو د پولیو کمپاینونو جماعت په جماعتو چې موثریت یې کمرنګ شوی و. د معلوماتو له مخې څه کال پکتیکا ولایت کې شاوخوا 14,000 افغان ماشومانو د پولیو په مقابل کې نه دي واکسین شوي.
د جنوب ختیځ حوزې په ځینو ولایتونو کې د پولیو کمپاین له سیاسي بدلون وروسته جماعت په جماعت بڼه غوره کړې وه. روغتیا پالان په دې باور دي چې جماعت په جماعت د کمپاینونو په تطبیق سره د هغو ماشومانو ګرافت لوړ شوی و چې له واکسین به محروم پاتې کېدل، خو اوس پکتیکا کې بیرته کور په کور د ګزڼ واکسین تطبیقیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله عصمت امریکا غږ ته وویل
کومې سیمې چې پخوا لاسرسی نه ورته کېده اوس په اسانۍ لاسرسی ورته کېږي، او همدا رقم ته اوس کمپاینونه کور په کور سوي دي، او په تیرو وختو کې همدا کمپاینونه جومات په جومات وو، نو اوس په اسانۍ سره هر کورنۍ ته رسیدګي کېدلی شي.
د نوموړي په وینا د همدې کمپاینونو د جریان پر مهال 14,000 زیات ماشومان له واکسین محروم پاتې شوي دي.
زه باید ووایم چې سږ کال د پکتیکا په ولایت کې جمله 2,55,106 اویا ماشومان واکسین شوي، او 14,119 ماشومان د واکسین نه محروم پاتې شوي.
د عامو وګړو باور هم د کور په کور کمپاین په اړه مثبت دی. د عبدالرحمن او حکیم په نومونو دوو تنو آشنا راډیو ته وویل چې د ورځنیو چارو پر مهال له کوره د باندې وي. نو یو شمېر نورو کورنیو کې د سرپرست نشتوالی هم د ماشومانو د محروم پاتې کېدو لامل ګرځي.
کله چې د پولیو واکسین جماعت په جماعت تطبیقیږي نو دغه ډېرې ستونزې رامخته کوي. موږ او تاسې یوه کلتوري ټولنه ده، دلته که بیا په کورنیو کې مشران ونه لرو هغوی نشي کولی بیا هغه ماشومان چې په کور کې دي مېرمنې نشي کولی چې هغه جماعت ته ولیږي یا څوک ورسره ولاړ شي. نو ښه به دا وي چې دغه د واکسینو کمپاین چې کوم دی دا کور په کور تطبیق شي، دغه اغېز به ښه وي.
دا رقم کورونه شته چې بېسي نارینه سرپرست نه لري، نو کله کله ماشومان د واکسین نه پاتې کېږي. کور په کور کمپاین خو ډېره ښه کسه ده، ځکه هر چا ته واکسین رسېږي. موږ ورسره همکار یو، ځکه دا ډېره ښه خبره ده.
د سویل ختیځو سیمو په شمول د هیواد لویدیځې حوزې ځینو ولایتونو کې هم د پولیو کمپاین بهیر جماعت په جماعت و، خو د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ موثریت یې د کور په کور کمپاین په نسبت کمرنګی بلل شوی. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان په خوست کې د هغه سندرغاړي کیسه تاسو ته در وړاندې کوو چې د کار روزګار د نشتون له امله په کور ناست دی. دلاور غمزه پله په خپل سیمه کې ډېر مشهور دی. وایي د طالبانو په راتګ سره د ټولو سندرغاړو ژوند د کړاوونو سره مخ شوی دی. زموږ خبریال زبیح الله غازی په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
دا د خوست محلي سندرغاړي دلاور د هغه ورځو د یاد زمزمي دي چې نه یې چا د خوشحالۍ محفلونو ته د تګلاري نیولې او نه یې واکمنو د موسیقۍ آلې ماتولې. دلاور اوس له هغې مستۍ لوېدلی او ناچارۍ یې هغه ځوانه څیرم نه ده ورپرېښي. مات لاسې خپلې ملګرې ارمونې ته نه ورځي خو کله کله پکې د خپل درد چغې راغبرګوي. وی گن ملگری لوطن وطلی یا چشته هم نخامو شدی
زمگ نخوص یا استاز خوشالی استاز سیدائی دا مریض دای پروت دای غم دیر غری بیچاره دای دن استازان ملگری اوس کار ما کی یا شرخمان استاز میرخمان تبله والا شرخمان که بوت والا غم نشته دست نور استازان و محمود استاز را ببی دای غم بیچاره دلتا دای سرگردار نوانای گرزی نو دیر سال زایم نشته کوټیم نشته دا څه چې موږ د استادانو په برکت لري دا امر نه هیریږي ځکه چې هدلته هوته یو ار چې طالبان حکومت راغلی دی امارت راغلی دی دا شیان بند دي.
هغه څه موده مخکې د خپلې ارمونی د خرڅلاو لپاره په فیسبوک پاڼه اعلان هم وکړو خو هیڅ چا هم وانه خستله. غمزه پله په خپل ولایت کې یو نوموته محلي سندرغاړی دی. وایي د لاس مزدوري نشي موندلې او بل کار او کسب نه دی زده.
فهمانو مکه غریب منستیم خواندره کوي ځکه واس هر څوک پر یاد کوي شرمېږم د بده خبره ده موږ ډېر خلک پېژني خو بیا هم وخت داسې دی چې وخت څو په سړي راولي هغې نه بیا نو سترګې نشي پټېدی کاش دوی ځان سنبال کړی وای چې دوی سنبال وای موږ به هم سنبال وای هدا موږ دا وختنه دا یو زنه ټولو افغانانو ته ټولو وطنوالو ته باید کار زمينه برابر کړي زم خپل پاسپورت بند دی پیسې مو وصول دي خپل.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خبرونه درولې خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کرا باوری او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونګه خبری خبرونه واوریده موږ تاسو ته د هلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.